بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترمو اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 14 د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریم خور دویمه او د 2021 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې تهران ته د سوریې د خارجه وزیر د سفر په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې تر عنوان لاندې د دغې سیمې د تیرې یوې اونۍ د حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اورئ. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم له فلسطین څخه د پیوستون نه واخلي، بیا د فلسطین خلاف د جنایتونو څخه د ملاتړ پورې یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د سوریې خارجه وزیر په تهران کې د ایران له ولس مشر او د پارلمان له مشر سره ملاقاتونه وکړل. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وایي خلک باید د اټومي موافقې پایلې احساس کړي. د روسیې او ولس مشر او د هندوستان وزیر اعظم د ایران خلاف د بندیزونو د ختمېدو له مذاکراتو ملاتړ کړي. او په افغانستان کې طالبانو ویلي چې د 13 افغان پوځیانو د وژلو خبر دروغ دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولس مشر د ایران او سوریې اړیکې ستراتیژیکې وبللې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په 13 بیا په اقتصادي او سوداګری برخو کې د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. سید ابراهیم رئیسی پرون په تهران کې د سوریې د خارجه وزیر فیصل مقداد په کتنه کې د سوریې په خاوره کې د پردیو ځواکونو غیر قانوني شتون د سیمې د امنیت لپاره خطرناک وباله ویل. داعش د امریکایانو د لاس جوړه کړې ډله ده او نن سبا په هر سیمه کې د داعش او امریکې شتون د ولسونو د امنیت، ثبات او سوکالتیا لپاره ستر تاوان دی. په دغه کتنه کې د سوریې خارجه وزیر هم په دې خبرې سره چې سوریا هوډمنه ده د دواړو ولسونو د ګډو ګټو په لړ کې د تهران او دمشق د اړیکو د ورځ تر بلې پیاوړتیا لپاره د ملګرتیا ټول ظرفیتونه فعال کړي وویل. د سوریې ولس به هیڅکله د ایران د اسلامي جمهوریت مرستې او ملاتړونه هیر نه کړي. د ایران د اسلامي شورا مشر هم په تهران کې د سوریې د خارجه وزیر په کتنه کې ټینګار وکړ چې نن سبا د دوی ډیره مهمه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ده. محمد باقر قالیباف پرون د فیصل مقداد په کتنه کې وویل د مقاومت د جبهې دښمنانو چې کوم څیز د جنگ په میدان کې ترلاسه نه کړی شي هغه په اقتصادي جنگ کې تعقیبوي او په همدې وجه باید هڅه وکړو چې په اقتصادي او سیاسي ډګرونو کې د میدان کامیابی تر لاسه کړو. هغه زیاته کړه سوری خبرې اترې باید نتیجې ته ورسیږي او ایران د آستانه بهیر له لارې رول لوبونې لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د ایران د اسلامي شورا مشر د ایران او سوریې ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا د پیاوړتیا لپاره له خصوصي برخې یا پرایویټ سېکټر څخه د ملاتړ په ضرورت باندې ټینګار وکړ. په دغه غونډه کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل د سوریې د پوځ د سرشندنو او د شهید سردار قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس د حزب الله د شهیدانو او د هغه نورو کسانو په شان چې په ایران، سوریې او لبنان کې سرشندنه وکړه په برکت ستره بریاوې ترلاسه شوې دي، خو له ترهګرو سره جنگ تر اوسه نه دی ختم شوی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د دغه هیواد په شمال، ختیځ او جنوب کې د امریکې نیواګرې خطرناکې دي او باید ختم شي. هغوی همداشان د نرم جنگ او په سیمه کې د خپلو اوزارونو او ورپورې د پیلو غیر حکومتي سازمانونو په مرستې او په اقتصادي اوزارونو او د کسانو په اخیستو سره هڅه کوي چې خپله سلطې او استعمار مسلط کړي. فیصل مقداد زیاته کړه چې د امریکې حکومت په انساني ضد بندیزونو سره غواړي هغه څه چې په پوځي طریقو یې ترلاسه نه کړی شول په بندیزونو سره عملي کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر بیگا په سوشل میډیا کې ولیکل موافقه باید هر اړخیزه او جامع وي او خلک یې ګټې او پایلې پوره پوره احساس کړي. حسین امیر عبداللهیان په دې خبرې سره چې یوې ښې موافقې ته رسیدو ته جدي و زیاته کړه موافقه باید داسې جامع وي چې خلک یې ګټې وویني. هغه زیاته کړه داسې چې ایرانی ټیم په لیکلې بڼه وړاندې کړې دي بیخي د ایټمی موافقې په چوکاټ کې دي او له برجامه وتلې پکې هیڅ نشته او په متن کې له ایټمی موافقې بهر غوښتنې نشته. امیر عبداللهیان دې ټکي ته په اشاره سره چې ایرانی ټیم به په ویانا کې د ډیپلوماسۍ او مذاکرې لار د مذاکراتي منطق او تفاهم په چوکاټ کې ووهي وویل تمدا دا چې د خبرو اترو په دوام کې مقابل لوري د بندیزونو د ختمولو په شمول په معلومو بړاندیزونو او ځوابونو سره ویانا ته راغلي وي او د ګرم خودنې له لوبې لاس واخلي. د ایران او سلور جمعې وړلې د خبرو اترو نوې پړاو چې د نومبر له 9 نیټې څخه د آسټریا په ویانا کې ترسره شو د دسمبر په 3 یعنی 13 جمعه پای ته ورسېده. په داسې حال کې دی چې د روسیې ولسمشر او د هندوستان وزیر اعظم په یوه ګډه خبر پاڼه کې د ایران خلاف بندیزونو د ختمولو لپاره له خبرو اترو ملاتړ کړی دی. ولادیمیر پوتین له نریندر مودی سره له کتنې وروسته په یوې ګډې بیانیې کې په مختلفو دفاعي او فضايي برخو کې د ماسکو او نوی ډیلی د ملګرتیا او پراختیا ته په اشاره سره د ایټمی موافقې او د امنیت شورا د 2021 پریکړې لیک د بشپړې اجرا په ضرورت باندې ټینګار وکړ. په دغه خبر پاڼه کې راغلي دي چې هند او روسیا د برجام او د امنیت شورا د یاد پریکړې لیک په بشپړه اجرا باندې په ټینګار سره په اټمی موافقه د دوباره او سمدستي پیاوړتیا لپاره له اړوندو هلو زلو ملاتړ کوي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. طالبانو د تیرو افغان پوځیانو وژل دروغ وبلل. طالبانو ویلي چې د اگست په 13 نیټه د قدرت له ترلاسه کولو راهیسې د افغانستان له تیرو امنیتي ځواکونو څخه یو کس هم نه دی وژلې. د طالبانو د موقته حکومت د کورنۍ او چارو د وزارت ویاند سعید خوستی په دې حق لوویل چې د طالبانو په لاس د افغانستان د تیرو پوځیانو د اعدامولو په حق له لویدیځوالو ادعا دروغ ده. خوستی دغه ادعا غیر منصفانه وبلل او ویل کلوی د زوال په دې لړ کې کوم اسناد او مدارک لري نو ودی خای. د بهرنیو اسعارو د معاملاتو په بازار کې د افغانۍ ارزښت له بې مخینی کمی سره مخامخ شوی دی. د افغانستان د اسعارو د تبادلې د مرکز د اعلان لمخه پرون د امریکایي ډالر قیمت 98 افغانۍ او ته ورسېده چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان د ملي کرنسۍ د سپکېدو تر ټولو زیات ریکارډ دی. د افغانستان په بانکونو کې د بهرنیو اسعارو د کمښت یوه ستره وجه د امریکې لخوا د دغه هیواد د شتمنیو کنګلول دي. افغانستان په چارو کې د جرمني خاص استازي په راتلونکي میلادي کال کې په کابل کې د خپل هیواد د سفارت د پرانستل کېدو خبر ورکړي. د افغانستان په چارو کې د جرمني خاص استازي یاسپر ویک وویل دا امکان شته چې د راتلونکي یعنی 2022 میلادي کال په شروع کې د جرمني سفارتي کارکونکو افغانستان ته ستانه شي او په کابل کې د جرمني سفارت یو ځل بیا پرانستل شي. په میانمار کې یوې محکمې د دغه هیواد د پخوانی واکمن ګوند مشره آنګ سان سوچی په 4 کاله بند محکومه کړه. د برما یا میانمار محکمې د دغه هیواد د پخوانی واکمن ګوند څنګه تکړه شوی مشره په فروری میاشت کې بلوا او ته د خلکو د لمسولو او د کورونای پروتوکولونو د خلاف ورزې په تور محکومه کړي او سزا یې ورته اورولې ده. خو دا په داسې حال کې دي چې ورته مهال د بخښنې نړیوال سازمان وایي په میانمار کې واکمن پوځي حکومت آنګ سان سوچي ته د سزا په ورکولو سره په دغه هیواد کې د آزادۍ او د غلي کولو په لټه کې دي. وروستۍ خبر دا چې د ایران د معلولینو د وزن پورته کونې ټیم د نړیوالو سیالیو اتل شو. د ایران د جانبازانو او معلولانو د وزن پورته کونې یا ویټ لفټینګ ملي لوبډله د جورجیا د نړیوالو سیالیو اتل شوه. د معذورو او معلولو کسانو د وزن پورته کونې یا ویټ لفټینګ د نړیوالې اتلولۍ سیالۍ د جورجیا په کوربتوب ترسره شوې او پکې د ایران ملي ټیم د سرو زرو د دریو، د سپینو زرو د دریو او د زیړو د یو میډل په ګټلو سره د نړۍ اتل شه او په مجموعي توګه په دویم نمبر شه. په دغو سیالیو کې د 9 هیوادونو 4.3 لوبغاړو برخه اخیستې وه. عزیزانو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسی، خو خپرونه لا جاری ده، نو له موږ سره ملو اوسئ. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
رانو قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د سوریې خارجه وزیر تهران ته راغلی او دلته یې د ایران له مختلفو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د دغه مهم سفر په هکله سیاسي تبصرې ته غوږ شئ. د سوریې خارجه وزیر فیصل مقداد وړ مشپه تهران ته راغی او پرون یې د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه وکړه او د دوه اړخیزو دلچسپۍ وړ مسایلو په باره کې د نظر تبادله وکړه. هغه په تهران کې همداشان د ایران له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د پارلمان له مشر محمد باقر قالیباف سره هم جلا جلا ملاقاتونه کړي دي. د سوریې د خارجه وزیر مرستیال بشار الجعفری هم په دې سفر کې له المقداد سره ملګرتیا کوي. د دې سفر اهداف په سیمه ایزو سلام مشورو، د اقتصادي او سیاسي دوه اړخیزو موافقو او ستراتیژیکو ملګرتیاو باندې تمرکز دی. د ایران او سوریې له ترهګرۍ سره د مبارزې په میدان کې ګډ اقدامات او همداشان کامیابی ترلاسه کړي دي او اوس د بیا رغونې په دوران کې د تعلقاتو د پراختیا د نقشې د برابرولو په حال کې دي. په روانو حالاتو کې د صنعت، انرژي، بندرونو، ترانسپورت او د دواړو هیوادونو په خلاف له ظالمانه بندیزونو سره د مقابلې لپاره د تجارتي او بانکي موافقو اجرا ته چټکتیا ورکولو په زمینو کې د ملګرتیا او پیاوړتیا ستراتیژیک اهمیت لري. په همدې لړ کې 13 د درملو، ماشینونو، کشتۍ چلونې، د اوبو، الکترونیکی، فنی او انجینری خدماتو او د پوه بنسټ شرکتونو پښتون سره په دمشق کې یو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د جوړولو سره په یو وخت د ایران د صنعت، معدن او تجارت وزیر هم سوریې ته سفر وکړ. د سوریې او ایران ترمنځ تعلقات اوس پراخ او متنوع شوي دي او په ټولو برخو کې د دغو اړیکو د لا پراختیا لپاره روښانه افقونه موجود دي. سوریه د دغه هیواد خلاف د میدانی جنگ له اصلي مرحلې تیر شوی دی، خو دغه جنگ دغه هیواد ته درانه زیانونه رسولی دي. د جنگ او بحران په غلي کېدو سره اوس د سوریه حکومت د بیا رغونې لپاره د ملګرو او انډیوالو هیوادونو مرستو ته ضرورت لري. سوریه د 2011 کال د جنوري له وروستیو څخه د مقاومت په محور کې یو تاثیر کوونکی هیواد په توګه د لویدیځوالو او د هغوی د سیمه ایزو انډیوالانو لخوا په تپل شوي جنگ کې ښکېله شوه. په سوریه باندې د جنگ د تپل کېدو یو مقصد د دغه هیواد تجزیه او تقسیمول وو چې دغه نقشې او پلان د دښمن د دباونو په وړاندې په مقاومت سره ماتې وخوړله. په حقیقت کې هغه څه چې اوسنیو حالاتو کې د تهران او دمشق د بهرنی سیاست تګلاره غږملکوي د مقاومت د بهیر په دوام کې د دواړو هیوادونو کلکه اراده او هوډ دی. دا خصوصیت د ایران د اسلامي جمهوریت او سوریې په بهرنی سیاست کې یو اصلي چورلیز دی او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پیاوړتیا په دې اصل ټینګه ده. تهران او دمشق په دغه او دغه تعلقاتو له اندازې سره متناسبې پالیسۍ سره د تعلقاتو د پراختیا په حال کې دي. هغه ټکی چې د تعلقاتو له پیاوړتیا او دریځونو له ثبات سره مرسته کړې ده متقابل اعتماد دی چې په سیاسي، اقتصادي، تجارتي زمینو او همدارنګ له امنیتي ګواښونو سره په مقابله کې د دواړو هیوادونو اړیکې ستراتیژیکې سطحې ته رسولې دي. ایران او سوریه په هغو ورځو کې چې د یو بل ملاتړ ته ضرورت لري د یو بل تر څنګ ټینګ ودرېدل او اوس هم چې د بیا رغونې مرحله شروع شوې ده ایران د سوریه تر څنګ ولاړ دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سوریه ته په خپل وروستني سفر کې هم د دې خبرې په کولو سره چې د تهران او دمشق تعلقات ستراتیژیک دی واضح کړه. سوریه له سختو ورځو تیره شوې ده او د ایران اسلامي جمهوریت به د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په غوړېدنه کې فعال عمل وکړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو. هیله ده چې تر پای را سره ملو وسئ.
د تاریخ پاڼه د سلامونو په وړاندې کولو سره د تاریخ پاڼې له یو بل پروګرام سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم. دوستانو، نن د نهه ورځې یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندی د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریم خول له دوهمې او د 2021 میلادي کال د دسمبر له 18 نیټې سره سمون خوري. یو زر دو پنځوس کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 391 هجري قمري کال د دریم خور یا جمادی الاول په دوهمه نیټه ایراني شاعر ابو حساق قصایی مروزی وفات شو. هغه په 341 هجري قمري کال کې د لرغوني ایران په یو ښار مرو کې چې اوس په ترکمنستان کې دی وزیږید. د کسایی د ژوند دوران د سامانیانو د پړاو له وروستیو وختونو او د غزنویانو د پړاو له اړومبنیو وختونو سره سمون خوري. نو له همدې امله له دغه فارسي ژبې شاعر څخه د دغو دواړو کورنیو په باره کې یو شمېر بیتونه په یادګار پاتې دي. کسایی د خدای تعالی د ګران رسول د پاک او اهل بیت علیهم السلام په تیربیا د حضرت امام علی ابن ابي طالب علیه السلام په مته کې زیات شعرونه ویلي. هغه د مزامینو په لیکلو او د معانی په بیانولو کې زیات شهرت درلوده. کسایی مروزی له شعری توصیفات او تشبیهات سره سربیره واز او حکمت هم په فارسی شعر کې کمال ته ورساوه. له دغه ارزښتناک ایرانی شاعر څخه د شعرونو یو دیوان په یادګار پاتې. یو سل دوه دیرش کاله پخوا د 1389 میلادي کال د دسمبر په 8 نیټه په نننۍ بڼه د نړۍ لومړنۍ ګاډۍ چې یو اتوماتیک انجن ورته ویل کېدل جوړ شو. دغه ګاډۍ چې په یو ساعت کې 12 کیلومتره حرکت کاوه د جرمني یو پوه او صنعتکار کارل فریدریک بینز جوړ کړ. د دغه ګاډۍ سوانګ پټرول یا الکول څخه تامینېدل. نننی بسونه د دغه ډول ګاډي بشپړون کې شکل دی. کارل بینز په 1928 میلادي کال کې مړ شو. اتیا کال پخوا د 1931 میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه په داسې حال کې چې په اروپا کې دوهم نړیوال جنگ ډیر په تیزی سره دوام درلود، د جاپان دوهم او 200 الوتکو د آرام سمندر په څنډو کې پروت په پرل هارپر بندر کې د امریکا پر پوځي مرکز سخت بمباری وکړه. دغه عملیات حاله وشوه چې جاپانیان د ختیځ آسیا د مسولو په باب له امریکایانو سره په خبرو اترو بوختو. دغه عملیاتو سره په یو وخت چې د امریکا 19 سترې بیړۍ پکې تباه شوې، د اوسنی انډونیزیا او د جاوا او سوماترا ټاپوګانو په شمول د آرام سمندر په ټاپوګانو او د جنوبی آسیا پر هیوادونو د جاپان پراخه او سخته حمله پیل شوه او دغه ټاټوبه ونیول. پر پرل هارپر پوزی مرکز د جاپان هوایی حمله پسې امریکا له جاپان سره د جنگ اعلان وکړ او دوهم نړیوال جنگ تر ختیځ آسیا هم پراخ شو. اته شپېته کال وړاندې د 1900 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خور د میاشتې په دوهمه نیټه زاهد عالم شیخ علی اکبر نهاوندی وفات شو. علی اکبر نهاوندی د نهاوند اوسیدونکی وو، خو په مشهد مقدس کې یې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه په تهران کې د حاج میرزا حسن اشتیانی او په نجف کې د حاج میرزا حبیب الله رشتي او شریعت اصفهانی شاګردي وکړه. نهاوندی په 1928 هجری قمری کال مشهد مقدس ته بیرته وګرځېد او په هغه ځای کې استوګنه غوره کړه. اولنه نه دوه شپېته کاله پخوا د 1923 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 14 نیټه ایران ته د امریکا د وخت د ولسمشر مرستیال ریچارد نیکسون په سفر د تهران د پوهنتون د محصلینو اعتراض د باچا رژیم د مامورانو په وسیله د دریو محصلینو د وژل کېدو لامل شو. دغه درې نیمه میاشتنی سفر د ډاکټر مصدق پر ضد د امریکا له کودتا او د غله نسکورېدا وروسته وشو.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره لویدیز آسیا په تیره اونۍ د دې هفتې له پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شوم. دوستانو، په عراق کې انتخاباتي بدلونونه او د لبنان د اطلاع رسونې د وزیر استعفا په تېره اونۍ کې د آسیا د لویدیځې سیمې له ځینو بدلونونو څخه و چې په دې پروګرام کې به یې لا زیاته شننه وشي.
قدرمن اوریدونکو، د عراق د انتخاباتو عالي کمشنرۍ له پارلماني انتخاباتو څخه د 1500 ورځو په تیریدا سره د تیرې اونۍ د چهارشنبې پوره د شکایتونو او اعتراضونو له څېړنو وروسته وروستي نتایج اعلان کړل. د عراق د انتخاباتو د عالي کمشنرۍ مشر جلیل عدنان د دې په بیانولو سره چې د رای ورکولو لپاره د شرایطو لرونکو کسانو شمیر 2,104,318 تنه وویل، د رای ورکونکو شمیر 9 میلیونه تنه، یعنی د شرایط لرونکو ټولو کسانو 4.4% وو. هغه د دې په بیانولو سره چې که ضعیف پلاوی په ټولو شکایتونو غور وکړ وویل، موږ په شکایتونو په غور کولو او د انتخاباتو د نتایجو په اعلانولو کې په خپله قانوني ژمنه عمل وکړ. عدنان بیا زیاته کړه، د صندوقونو د رایې په بیا شمیرلو سره یوازې په بغداد، اربیل، موسل، بصرې او کرکو کې 15 څوکۍ بدلې شوې دي. د وروستیو نتایجو په اعلانولو سره معلومه شوه چې یوازې د کردستان سیمې په ډیموکراټیک ګوند او له تر څلورو ډلو سره د څوکیو په شمیر کې بدلون رامنځته شو. له دې مخکې د صدر ډلې 3 اویا څوکۍ، د التقادم ائتلاف 2.5 څوکۍ، د قانون حکومت 3.5 څوکۍ او د کردستان ډیموکراټیک ګوند هم 3.5 څوکۍ ترلاسه کړې وې، چې د رایو له شمیرنې وروسته د صدر ډلې، التقادم ائتلاف او د قانون حکومت په شمیرنو کې څه بدلون رامنځته نه شو. خو د ډیموکراټ ګوند 2 څوکۍ کمې شوې او 1.5 څوکۍ ترلاسه کړې دي. د رایې په بیا شمیرنې سره 1 څوکۍ د کردستان ائتلاف او 2 څوکۍ هم د الفتح ائتلاف په څوکیو کې ورزیاتې شوې. کردستان ائتلاف او الفتح ائتلاف هر 1 څوکۍ ترلاسه کړې شوې دي. دغه وروستۍ نتیجې په کار دي د عراق فیډرل محکمه تایید کړي. د عراق فیډرل محکمه د اساسي قانون له مخې په دغه هیواد کې تر ټولو لویه قضایي اداره بلل کیږي، چې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو تاییدول هم د دغه قضایي ادارې یوازې مواري ګڼل کیږي.
د انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلانېدو وروسته هم هغه احتجاجونه دوام لري. احتجاج کوونکي باوري دي چې د انتخاباتو عالي کمیشنرۍ احتجاجونو او اعتراضونو ته پاملرنه نه ده کړې او یوازې د وخت په مدیریت سره کوشش کړی دی اعتراضونو ته خاتمه ورکړي. د عراق د حقوقو غورځنګ غړي آصفه الدلوي وویل، په انتخاباتو کې د ټګۍ په باره کې د شواهدو سره سره خپلې تېروتنې ته دوام ورکړ او نتیجې اعلان کړې. دغه کمیشنرۍ له ټګۍ سره اړوندو شواهدو او ثبوتونو ته څه پاملرنه نه ده کړې او احتجاج او پرلتې غزونې پر ځای پاتې شوي. اوس ټولو د حقوقو حاصلولو لپاره فدرال محکمې ته سترګې نیولې دي. د وروستیو نتایجو په اعلانېدو سره د کردستان ډیموکراټیک ګوند هم په انتخاباتو کې د اعتراض کوونکو په ډله کې ورزیات شوی دی. د کردستان د ډیموکراټیک ګوند رسمي ویاند وویل، د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلانېدو سره معلومه شوه چې په اربیل او نینوا صوبو کې له ډیموکراټیک ګوند څخه 2 څوکۍ ترورلې شوې دي، چې دغه ګوند به د دغه غیر قانوني اقدام په وړاندې دریز غوره کړي. د عراق سیاسي شنند کریم الخیکانی هم وویل، د انتخاباتو په نتایج باندې سخت احتجاجونه او پرلت غزونې ابس نه دي او سیاسي ډلې داسې شواهد لري چې د رایې اخیستنې په بهیر کې لاسوهنه او ټګۍ ثابتوي. هغه زیاته کړه، شواهد د رای ورکولو په ادارو باندې د بهرنی تسلط خودنې کوي، چې یوازې د رای ورکولو په تکرارولو او د رای اخیستنې د ځینو مرکزونو په بندولو کې نه رلنډیږي او له دې ورآخوا کیسه ده او په سیاسي بهیر کې د بدلون راوستلو لپاره د شمیرنې په ماشینونو باندې د الکترونیکي تسلط خودنه کوي. الخیکانی تاکید وکړ چې امریکا د کورنۍ او بهرنۍ لورو په ملګرتیا سره د رای ورکوونکو په رایو کې د لاسوهنې شاته شتون لري، چې سیاسي نقشه بدله کړي او په عراق کې د خپلو ځواکونو د شتون مخالفې ډلې د عراق له سیاسي ډګره لرې کړي.
قدرمن اردنکو، د شیا سیاسي ډلو مشران د تیر زیارت پورا د الفتح ائتلاف د مشر هادي الامیری په کور کې راغونډ شول. د شیا ډلو په دغه غونډې کې نوري مالکی، مقتدا صدر، حیدر العبادی، کیس الحزلی، همام حمودی او فال فیاض ګډون وکړ. په نور الفاظو سره، د تیرې ورځې په غونډې کې تر ټولو مهمو شیا سیاسي مشرانو ګډون درلود. د عراق رسنیو دغه غونډه یو خبری به مبله چې د تیرو اونیو خاموشي ماته کړه او بالاخره به د دغه هیواد د نوي پارلمان برخلیک په ډاګه کړي. خو د غونډې له ختمېدا وروسته د دغه غونډې په باره کې مختلف روایتونه اعلان شول. مقتدا صدر له غونډې نه څو ساعته پاس د خپل تصویر او لاسلیک په خپرولو سره د اکثریت حکومت د جوړولو لپاره خپل پروګرام اعلان کړ. په دغه تصویر کې چې د مقتدا صدر په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې خپور شوی دی راغلی دی نه شرقي نه غربي دولت اکثریت ملي. د دجله چینل په شمول خبری سرچینو ادا کړې ده چې مقتدا صدر په دغه غونډه کې د موافقې لپاره د خپل وړاندې شر په توګه یو لړ چورلیزونه مطرح کړل، هغه چورلیزونه چې شرکت کوونکو نه دي منلي. مقتدا صدر ته نږدې وې شخصیت الله علی بادی په خپل ټویټر پاڼه کې د شیا ګوندونو د خبرتر ماتې ته اشاره تن ولی کل صدر د شیا ائتلافونو نورو مشرانو ته ویلي دي چې که کولی شي پارلماني اکثریت او حکومت تشکیل کړي زه به د اپوزیشن مشره پر غاړه واخلم او که ومونه کړی شول نو زه به په ملي اکثریت سره یو حکومت جوړ کړم. خو د هادی الامیری په کور کې د ګوندونو د خبرتر د نتیجو په باره کې د منفي خبرونو له خبرېدا څو ساعته وروسته ځینو عراقي رسنیو سرچینو د هغه څه چې د مقتدا صدر نږدې کسانو ادا کړې ده یو بل شان روایت خپور کړ. یو داسې روایت چې پکې د لورو ترمنځ د خبرتارو پر دوام او د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره په زمینې برابرولو ټینګار شوی و. د مثال په توګه د عراق د پارلماني پخواني استازي احمد الجبوري العربیا ټلویزیون چینل سره په مراکه کې وویل د صدر ډلې او نورو شیا ګوندونو ترمنځ په موافقې سره به یو طاقتور حکومت په اقتدار کې راشي. همدارنګ د شیا سیاسي ډلو د غږملتیا د چوکاټ غړیو د تېرې جمعې په ورځ مازیګر د اسلامي عالي شورا د مشر شیخ همام حمودی په کور کې یوه غونډه جوړه کړه او پکې د هادی العامری په کور کې د تیر زیارت د ورځې په غونډه کې د صدر ډلې د مشر مقتدا صدر د وړاندیزونو په باره کې د نظر تبادله وشوه. د عراق د صاحب اهلی حق غورځنګ د سیاسي دفتر غړي سعد السادی ویل د جمعې د مازیګر په غونډه کې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو د مخالفینو له مظاهرو او هړتالونو څخه په ملاتړ تاکید وشو. السادی زیاته کړه په دغه غونډه کې حاضرینو هم په هغو معیارونو چې الصدر سره له کتنې وروسته د غږملتیا د چوکاټ په بیانیه کې اعلان شول تاکید وکړ او له دې نه علاوه د انتخاباتو په نتیجو باندې د اعتراضونو او شکایتونو په اړه د فدرال محکمې د فیصلې د اعلانېدا تر وخته د حکومت له تشکیلولو سره له اړونده سیاسي ډلو سره موافقو ته د نه داخلېدا ټینګار وکړ.
دوستانو د لبنان د اطلاع رسونې وزیر جارج قرداهی د تیر جمعې په ورځ له خپل پوسټ څخه د څنګ تکېدو لپاره د خپل فیصلې خبر ورکړ او اعلان یې وکړ چې کېدای شي فیصلې د لبنان او سعودي ته تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نتیجه ورکوونکې شي. قرداهی د 13 اگست په میاشت کې یعنی یوه میاشت مخکې د نجیب میقاتی په حکومت کې د اطلاع رسونې د وزیر په پوست له مقررېدو مخکې د قطر د الجزیره ټلویزیون چینل سره په پروګرام کې په ګډون کولو سره د یمن پراخته د یمن پر خلاف په سعودي جنگ یو بې نتیجه جنگ وباله او تاکید یې کړی چې هم هغه ډول چې حزب الله او فلسطینیان د صهیونیست رژیم د تیرېګریو په وړاندې د خپل هیواد د دفاع حق لري، یمنیان هم د بهرنۍ تیرېګرۍ په وړاندې د خپل هیواد د دفاع حق لري. سعودي د قرداهی د څرګندونو په اړه یو سخت رد عمل کې له لبنان خپل سفیر راوبله او د لبنان سفیر ته یې هم 8 ګنټې فرصت ورکړ چې له سعودي څخه ووزي. د اماراتو، بحرین او کویت په شان هیوادونو هم چې له سعودي څخه یې ملاتړ وکړ، دغه دریځ نیونه له دغو عربو هیوادونو سره د لبنان په تاوتریخوالي د رامنځته کېدو سبب شوه. په همدې لړ کې د لبنان ولسمشر د جارج قرداهی د استعفا لیک له ترلاسه کولو وروسته تاکید وکړ چې هیواد یې له عربو هیوادونو سره د ډیرو شو تعلقاتو د ټینګولو غوښتونکی دی. د لبنان ولسمشر وویل، هیله من یم چې د اطلاع رسونې د وزیر استعفا به د خلیج او د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا له هیوادونو سره د لبنان په تعلقاتو کې ناانډول ته خاتمه ورکړي. د لبنان وزیر اعظم نجیب میقاتی هم د قرداهی د استعفا له منلو وروسته په یوې بیانیه کې وویل، د قرداهی استعفا له هغه بحران وروسته چې له سعودي او فارس خلیج د ملګرتیا د شورا له یو شمېر هیوادونو سره رامنځته شوی ضروري او رامنځته شوی او هغو ډیرو اختلافاتو نه وروسته چې په تیرو کلونو کې رامنځته شول، په سعودي او د فارس خلیج د ملګرتیا په غړیو هیوادونو کې زموږ له ورونو سره په تعلقاتو په مشکلاتو باندې د غور کولو د یوې درمیڅې د خلاصېدو په معنا ده. د قرداهی استعفا له هر څه زیات درې پیغامونه درلودل. لومړی دا چې سعودي په خپلو سیاستونو باندې د ډېرې کمې نیوکې زغم نه لري او په یو مداخلت کوونکي پالیسۍ کې حتی په عربو هیوادونو هم پر یاز باندې د نیوکې کولو په وجه دباونه راوړي. دوهم دا چې په لبنان کې حکومت مناسب حالات نه لري او د بهرني او د باولاند دی، په دې ډول چې حتی وزیر اعظم هم د بهرني او د باونو په مقابل کې له خپل وزیر څخه دفاع نشي کولای. دریم دا چې قرداهی ملي ګټو ته په فرقه ییزو ګټو ترجیح ورکړې ده. جاج قرداهی په رسمي توګه د خپل استعفا په اعلانولو سره له عربو هیوادونو سره د تاوتریخوالي د ختمېدو او د لبنان د معیشتي او سیاسي حالاتو د ښه کېدو په سیوري کې د خپل هیواد د راتلونکي د ښه کېدو په هیله څرګنده کړه او وی ویل، نه غواړم چې د فارس خلیج د څنډې په هیوادونو کې لبنان او لبناني ورونو ته د آزار رسولو سبب شم، ځکه چې لبنان له ما نه زیات مهم دی. نو ځکه مې فیصله وکړه چې د لبنان د حکومت په حکومت کې له خپل پوست څخه څنګ ته شم.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه عزیزانو. سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې له فلسطین سره له پیوستون او د فلسطین پر ضد له جنایتونو ملاتړ یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خواګوریدونکو، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي سمبلی په یوه پریکړه لیک کې د نومبر د میاشتې 9 نیټه د فلسطین له خلکو سره د پیوستون ورځ اعلان کړې ده او له فلسطیني ولړ د ملاتړ ادا کوي. نن د دغه سازمان په ملاتړ او یا چوپتیا په سیوري کې له صهیونیست رژیمه د لویدیځو قدرتونو پرېکنده ملاتړ او د ځینو عربو هیوادونو د سازباز په کړچار بلګې سره د فلسطینیانو پر ضد د اسرائیلو جنایتونه په بیلابیلو اړخونو کې لوړې سویې ته رسیدلې دي.
د فلسطینیانو پر ضد د اسرائیلو جنایتونو له امله ورځ په ورځ د فلسطینیانو انساني امنیت وضعیت خرابیږي. یوازې د 2021 میلادي کال د مئی په 12 ورځني جنگ کې د شپږ شپېته ماشومانو په شمول 255 فلسطینیان ووژل شول. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو کلتوري دفتر وویل په غزه د 12 ورځو په حملو کې کابو 2000 فلسطینیان چې 600 پکې ماشومان وو ژوبل شول، چې ځینې پکې ممکنه ده له دایمي معلولیت سره مخامخ شي. د اسرائیل رژیم یو غیر قانونی اقدام د فلسطینیانو د کورونو او پټیو نیول او ویجاړول دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د اعلان په اساس د 2006 میلادي کال له اپریل تر 2021 میلادي کال ته مارچ میاشتې پورې اسرائیلي مقاماتو 1015 فلسطینی کورونه ویجاړ کړي دي. د اسرائیل رژیم د 2021 میلادي کال په مئی میاشت کې په غزه کې په خپلو 12 ورځني حملو کې 2300 کورونه تباه کړي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی آژانس وویل په غزه کې له نیمو زیات ماشومان د صهیونیس رژیم د حملو په دلیل رواني ملاتړ ته ضرورت لري. په ورځنیو حملو او جنگ سربیره د غزې کلابندۍ له 2006 کال راهیسې تر اوسه دوام لري. ډېر شنان دی وایي چې د غزې معاصره د ملکیانو ډله ییزه سزا کول دی چې د نړیوالو حقوقو خلاف اقدام دی. خو صهیونیست رژیم هم هغه راز خپل دغه جنایت ته دوام ورکوي. د کلابندۍ له امله غزه په یوه شاته پاتې اقتصاد سره بې وزله محله ده او د اجتماعي خدماتو نظام په دړې وړې کېده دی. د فلسطین د حماس ویاندوی محمد الدیراوی د دې خبرې په کولو سره چې غزه یوه ډېر دردناک سوړ جنگ تجربه کوي ټینګار وکړ. دغه سیمه په منظم ډول له لوږې ساتلو له عملیاتو سره مخامخ ده. دغه سیمه له ټولو معیشتي درملو او ناروغانو د ضرورت له ټولو شیانو محروم دی. برېښنا تل غوڅه ده. همدا اوس معیشتي وضعیت د ټولو ښارونو لپاره ډېر سخت شوي. شاید ویلی شو چې وږي ساتل او له امکاناتو محرومه ساتل له توغندوي حملو یا ډزو دردناک وي. فلسطینی بندیان هغه بله پرګنه ده چې د صهیونیست رژیم له تاوتریخوالي څخه سخت کړیږي او ځان یې په خطر کې دی. او په وروستیو کې فلسطینی بندي صالح عابد الامور د صهیونیستانو د طبي اسانتیاو د نه ورکولو په دلیل شهید شو. د الامور له شهادت وروسته د حماس ویاندوی حازم قاسم په یوه مطبوعاتي بیانیه کې وویل د صهیونیست رژیم په بندونو کې د بندي فلسطینیانو شمیر 228 زیات شوي، چې د دغه نیواکګر رژیم په وسیله د فلسطینی بندیانو د حقوقو د پراخې خلاف ورزۍ ښودنه کوي. فلسطینی بندیانو د صهیونیست رژیم د تاوتریخوالو د زیاتېده سره د مقابلې لپاره لوکتر ته هم مخه کړې ده.
ډیرو عزت منوردن کور په پوځیانو سربیره صهیونیستي خارګې میشتو هم د فلسطینیانو پر ضد خپل تاوتریخوالی زیات کړی دی. د امریکا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکلي دي د صهیونیست رژیم د پوځ د شمیرنو پر اساس په وروستیو میاشتو کې په لویدیځي غاړه کې د فلسطینیانو پر ضد د اسرائیلي خارګې میشتو حملې په اوسره توګه زیاتې شوې دي. د اسرائیلو دغه شمیرنې چې د صهیونیست رژیم د جنگ وزارت په غونډه کې وړاندې شوې دي، په تیرو دوو کلونو کې دغه ډول حملې 45% زیاتې شوې دي. دغه ورځپاڼې په داوام کې لیکلي دي د ملګرو ملتونو پورې اړوند د یوه ارګان معلومه کړې ده چې د روان میلادي کال لا پیله یو سل 15 فلسطینیان وهل شوي او څلور پکې شهیدان شوي هم دي. د فلسطینیانو پر ضد صهیونیست خارجي میشتو د اقداماتو څپه دومره سخته شوې ده چې حتی اسرائیلي مقامات هم غبرګون ته مجبوره کړې دي. تر دې چې د صهیونیست رژیم د جنګ وزیر د نومبر په لومړیو کې د امنیتي چارواکو پښتون غونډه ترسره کړه او د دغو تیریو د مخنیوي لپاره د قوانینو د برابرولو غوښتنه یې کړې ده. د فلسطین اقتصادي وضعیت هم د جنګ او کلبندۍ او هغو محدودیتونو له امله چې رامنځته شوي دي ورځ تر بلې خرابیږي. په تیره بیا په غزې ترانک کې بېوزلۍ ډېره زیاته شوې ده او د غزې تراړې 50% خل د بېوزلۍ له کرخې ټیټ ژوند کوي. نړیوال بانک د فلسطین په غزې ترانګې کې د بیکاری اندازه 45% او په نیوکې لویدیځې غاړې کې 18% اټکل کړې ده. ابراهیم شیکا کی په فارن پالیسی مجلې کې لیکلي دي په 1960 میلادي کال کې د اسرائیلو داخلي ناخالص تولید د فلسطین د داخلي ناخالص تولید 2 برابر او خو اوس د اندازه 18 برابر ته رسیدلې ده.
د فلسطینیانو پر ضد اسرائیلي جنایتونه له هر څه زیات له صهیونیست رژیم د لویدیځو قدرتونو پریکنده ملاتړ او د ځینو عربي هیوادونو د سازباز په کرچاري بیلګې سره په بیلابیلو اړخونو کې لوړې سویې ته رسیدلې دي او د ملګرو ملتو ملاتړونه هم ترې دوام لري. امریکا د اسرائیلو تر ټولو ستره ملاتړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ د پیری معاملې په طرحې او د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د قدس په رسمیت پیژندلو سره د دغه رژیم ستر خدمت وکړ. د انګلستان حکومت هم د اسرائیلو ستر ملاتړی دی چې په 1912 کال کې د بلفور سپیره طرحې په فلسطینی ټاټوبي کې د دغه رژیم له جوړولو سره مرسته وکړه او په وروستیو کې هم د بلفور د اعلامیې په کلیزه کې د فلسطین حماس خورزرنګ طرحګر اعلان کړ. عربي هیوادونو هم په تیره بیا له اسرائیلو رژیم د اړیکو د عادي کولو د طرحې په چوکاټ کې له دغه رژیم سره ستره مرسته او غټ خدمت کړی دی او فلسطینیانو پر ضد یې ستر خیانت کړی دی. د دغه کرچاري بیلګې له امله فلسطینیانو پر ضد د اسرائیلو جنایتونه ډیر زیات شوي دي، خو ملګري ملتونه د فلسطین د مسلې ستر بایلونکي دی ځکه چې له یوې فلسطینی ملت سره د پیوستون شعار ورکړی او له بل پلوه د اسرائیلو د جنایتونو په وړاندې یوازې په راپور وړاندې کولو بسنه وکړه او عملا د دغو جنایتونو د درولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د حماس ویاندوی محمد الدیراوی وویل صهیونیست رژیم د فلسطینی ولس په وړاندې د سوزیدلې ټاټوبي سیاست پر مخ نیولې او له حد زیات زور ته یې مخه کړې ده، ځکه چې په وړاندې هیڅ منع کوونکی عامل موجود نه دی او هیڅوک یې نه محاکمه کوي. نه امنیت شورا، نه ملګري ملتونه، نه د ناپیل غورځنګ هیوادونه او نه هغه ډلې چې د ډیموکراسي او عدالت خبرې کوي. هیڅ یو د فلسطیني ملت په وړاندې منصفانه دریځ نه دی غوره کړی. داسې فیصلې، څرګندونې او کانفرانسونه وینو او اورو چې په حقیقت کې هیڅ اغیز نه شیندي. د فلسطین ولس د اسرائیلو د جنایتونو په وړاندې د مقاومت ستراتیژي غوره کړې ده. کارنی سره جنگ اوس په توغندی سره جنگ ته لوړ شوی او نن د فلسطین د مقاومت د توغندیو په وړاندې د اسرائیلو ډیر لګښت لرونکي وسپنیز دیوال پلیټفارم نور کارندوالی نه لري. پر دې سربیره په تازه اقدام کې د فلسطین د مقاومت په اجنډا کې شهادت غواړي عملیات شامل شوی دی. فلسطینی شنند نعیم عطاالله ویل د شهادت خوار و عملیاتو د ترسره کولو یو اصلی دلیل د عربی نړۍ د بیفامی پسیوری کې د فلسطینیانو قتل او ترور دوام او له هغو سره د اړیکو عادي کولو په لور د هغو ورتلل و. دغه شرایط سبب شوی چې رشتونکي مقاومان او مجاهدان خپل دننه غږ ته ځواب ووایي او په عملیاتو کې لاس پورې کړي.
ډیرو عزتمند رودونکو، د فلسطین په هکله دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.